السلام علیکم د سهار او بچی دی په دې هیله چې نیکمرغه ورځ ولرې. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1401 لمریز کال د 24مه نېټه ده چې د 2014 کال د جنوري له 23مې سره برابره ده. د دې نیم ساعت خپرونې په ترڅ کې چې د حمید رکین په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي اورئ چې ولسمشر کرزی په یو شمېر زندانونو کې د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ د څېړلو په خاطر یو پلاوي ته دنده سپارلې. په منځني ختیځ کې له وروستیو تحولاتو هم خبرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په سیمه کې د روانو حالاتو په باب د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ رد کړی چې ویلي په کابل او هرات کې سړې هوا ګڼ شمېر بې وسله کسان مړه کړي دي. او د اسرائیل د پرون ورځې د انتخاباتو لومړنۍ او غیر رسمي نتیجې ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ ائتلاف زیاتې رایې ګټلې دي. خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ډیوډ پیرس نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړی پرون له کابل اسلام آباد ته لاړ. پیرس کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو مقاماتو سره د سولې د پروسې او له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله همکاریو پر موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هغه رپورټ په کلک رد کړ چې ویلي په کابل او هرات ولایتونو کې د کورنیو بېځای شو کډوالو په کمپونو کې 18 تنه د یخنۍ له امله مړه شوي دي. په مړو کې 18 تنه ماشومان ښودل شوي. له طبي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه رپورټ بې اساسه وبله او ویل چې د دوی د احصایو له مخې یوازې یو ښځه او یو ماشوم د یخنۍ له امله وژل شوي دي.
دا بیخی حقیقت نلری. من ورزم موج دی عودت مهاجرین برابری که اغا تماسونه چی درلو داری اغا نیامنی دا خبره دیده دیفارا چی هر ورز دقا کمپونو که غیزایی غیر غیزایی مواد وشوکی جی.
خو په کابل کې د بیزه شو خلکو دیو کم چوتنو ازادی راڈیو تا ویل چی یوازی دی دوی پا کم که سړی هوا شپگ ماشومان مړه کړی دی. په اسرائیلو کې د پرونی ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ او غیر رسمي نتیجې ښیي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به بیا په واک کې پاتې شي، خو د نوموړي په مشرۍ ائتلاف یو شمېر څوکۍ له لاسه هم ورکړې دي. د هغو غیر رسمي نتیجو له مخې چې دریو اسرائیلي تلویزیونونو خپرې کړي دي، څرګندېږي چې د نتنیاهو د لیکود او اسرائیل بیتونا ګوند ائتلاف د پارلمان 1.5 څوکۍ ګټلې او 11 نورې بایللې دي. د اسرائیلو پارلمان 130 څوکۍ لري. د بشري حقوقو او لترورزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو کمشنر بن ایمرسن بر رسمن پر ملکیانو د بی پیلوټه الوتکو د حملو د اغیز پړه څېړنه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د سه شنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې ایمرسن به د پنځشنبه پر ورځ دغه څېړنه پیل کړي. ویل کېږي چې په دې څېړنه کې به د ملکي تلفاتو پړه د رښتینو شواهدو پر جدي څېړنې تمرکز کېږي. ایمرسن به وروسته خپلې سپارښتنې د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وړاندې کړي او دولتونه به مکلف ګڼي چې په خپله په دې اړه چې آیا دغسې حملې قانوني او مناسبې دي، اغېزمنې دي او که بې پرې څېړنه ترسره کړي. یو شمېر لویدیځ فعالانو د پاکستان سیاستوال د بی پیلوټ الوتکو پر حملو انتقاد کوي او وایي چې په دې حملو کې ملکي خلکو ته مرشوب لاوړي. په اردن کې خلک نن په انتخاباتو کې چې اخوان المسلمین او د اپوزیشن نورو ډلو تحریم کړي ګډون کوي. د اردن پاچا عبدالله وایي دغه انتخابات د ډیموکراسۍ په لورې د هغو تدریجي اصلاحاتو لپاره حیاتي ده چې د په سیمه کې 2 کاله مخکې د عرب سپرلي له پاڅون سره پیل کړي دي. اخوان المسلمین چې د اردن لویه سیاسي ډله ده او د حکومت نور مخالف ډلو د انتخاباتو د قانون په وړاندې د اعتراض په توګه دغه انتخابات تحریم کړي دي. دوی ادعا کوي چې دغه قانون د سیاسي ګوندونو په بیه د قومي مشرانو جمتا د وفادارو کسانو ګټې پالي. له انتخاباتو مخکې رپورټونه وایي چې په پراخه پیمانه رایه به په پیسو اخیستل شوې وي. او د روسیې ستره محکمه وایي ټول هغه روسي ماشومان چې د امریکایي کورنیو لخوا د اولاد په توګه اخیستل شوي او درخواستونه یې د روان میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې پورې د روسیې د محکمو لخوا تایید شوي اجازه لري چې له خپلو نویو کورنۍ سره یوځای شي. دغه وضاحت د سه شنبې په ورځ د سترې محکمې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. د جنورۍ له لومړۍ نیټې هغه لانجمن قانون نافذ شوی چې اجازه نه ورکوي چې روسي ماشومان امریکایي ادوا د اولاد په توګه واخلي. دا قانون چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي د بشري حقونو فعالانو یې غندنه کړې او ویلي دي چې روسي یتیمان قربان کیږي. دوستانو تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. وروسته هغه چې ملګرو ملتونو په یو شمېر افغان زندانونو کې د شکنجه او بندیانو سره د ناوړه چلند ریپورت پور کړو ولسمشر کرزی امر کړی چې د دې ریپورت په اړه باید لازم تحقیقات ترسره شي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان عالي اداره وایي چې د ایمنست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان دا ریپورت به اساس دی چې وایي په وروستیو کې سړې هوا ګڼ شمېر ماشومان په کابل او هرات کې وژل دي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په کابل کې یو شمېر مدني ټولنو چې د همسو په نامه ګډه کمیټه جوړه کړې ده اندېښنه ښودلې چې د هیواد قضایي او عدلي ارګانونه د ښځو دوسیې په سمه توګه نه تعقیبوي. برتانیا له افغانستان سره د سړکونو او لوی لارو د جوړولو په برخه کې شاوخوا شپږ میلیون ډالره مرسته اعلان کړې ده او په سوریه کې د روان وضعیت په اړه هم درته ریپورت لرو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د مخام تر او بچو پورې اوریدلای شي. ولسمشر حامد کرزی یو پلاوی ته دند سپارلې څو د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې پړه د ملګرو ملتونو خبر شوې ریپورت وڅېړي. ل ارک څخه په خبر شوې خبر پانه کې راغلي چې دا پلاوی چې پکې د افغان حکومت او په کابل کې د ملګرو ملتونو استاذي هم شامل دي دند لري ترڅو د ملګرو ملتونو د دې ریپورت پړه هر اړخیز معلومات او تحقیقات ترلاسه کړي چې په افغان زندانونو کې پکې د شکنجې خبره شوې ده. ایساف او ناتو دغه د ملګرو ملتونو ریپورت تایید کړی دی او وایي چې یو شمېر هغو افغان زندانونو ته د افغان زندانیانو د سپارلو یا انتقال پروسه درولې چیرته چې د شکنجې ریپورتونه ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن ریپورت.
د افغانستان حکومت چې په لومړي سر کې د زندانونو توقيف ځایونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور یو مخ راداو اوس یې د دې راپور په اړه د حقیقت موندنې یو پلاوی ټاکلی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا په ګمرل شوي دغه پلاوی کې د افغانستان د حکومت له بیلابیلو ادارو سربیره د یوناما استازي هم شامل دی. د جمهور ریاست د چارو د ادارې ویان رفی فردوس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ولسمشر یو حکم پر بنسټ یو پلاوی وټاکل چې د هغه داغان چې پرون د یوناما په گزارش کې راغلی و چې د افغانستان په زندانونو کې شکنجه او بدرفتاری د زندانیانو په مقابل کې د وسلې او تر دوه اونۍ پورې د دې نتیجې د افغانستان ریاست جمهوری ته وړاندې کړې.
د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې ګمارل شوې پلاوی ته همدار از دنده ورکړ شوې چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په صورت کې عاملین هم په ګوته شي. په دې راپور کې له شاوخوا شپږ سوه بندیانو سره مرکې شوي او د دوی له نیمایي څخه زیات شمېر ویلي یا په سیستماتیک ډول شکنجه شوي او یا هم ورسره زور زیاتی شوی. په دې راپور کې د څوارلس ډوله شکنجه یادونه شوې چې مهمې وهل ټکول د برېښنا ټکان ورکول او په جنسي تیري او وژنو د توقيف شویو کسانو ګواښل دي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقونو د څانګې مشرې میرمن جورجیت ازادي راډیو ته په یو مرکې کې وویل په راپور کې د افغانستان په څلور دشو زندانونو او توقيف ځایونو کې د شکنجې او نامناسب چلند یادونه شوې. د راپور له خپرېدو وروسته ځینو افغان چارواکو وویل د دې راپور خپرېدل یو سیاسي انګیزه لري ځکه په داسې حال کې خپرېږي چې افغان حکومت له امریکا غواړي ټول زندانیان وروسپاري. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي بیا په دې باور نه دي. د سیاسي چارو یو کارپو اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې دا یوه مکه گزارش ده چې په دې شاته ورکړل کېږي یو د زینو مسایل په فهم کې لارو سره تاسو د افغانستان د ظرفیت یا مثلا د هغه زندانیانو د ساتلو په باره کې څه معیار موجود دی آیا افغاني لور سره دغه امکانات موجود دي که نشکوه دا یوازې د یوراما تشویش کده زه فکر کوم د ټولو افغانانو تشویش دا دی چې په دغسې یو اساس واخی کرده که زندانیان افغانی لوری پر تشمیلیگی دیدوی بیدی ساکل زرفیت دام دیو سرانیه.
اروپایی طولنه پا کابل که دی بریتانیا سفارت ایساف زوکونو و دا بشر حقونو یو شمیر سازمانون هم دا ملگور ملتونو دیدی تازه خپرشوی راپور لامله دا افغانستان دا زندانون رو پوزیت اندخنه خودلیده.
د احمد زبیر شمن پر ریپورت کې موریدل چې ولسمشر حامد کرزی یو پلاوی ته دند سپارلی څو د ملګرو ملتونو د هغه راپور پړه لازم تحقیقات تر سره کړی چې پکې ویل شوی په یو شمیر افغان زندانونو کې له بندیانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنستی انټرنیشنل په یو ریپورت کې په کابل او هرات ولایتونو کې د ویزه شو او کډوالو په کمپونو کې د ولسو تنو د مړینې خبره کړې. هغه څه چې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو کمیټه یې په بشپړه توګه ردوي. په کابل کې بیا د ویزه شو خلکو د یو کم څخه څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په کم کې سړې هوا یو شمېر ماشومان وژلي دي. سفیو لاستنګزی په ریپورت لري.
که څه هم چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر اوولس ښیي او وایي چې یوولس یوازې ماشومان دي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره دا شمیر له حقیقت لرې بولي او وایي چې له دوی سره یوازې د یوې زړې ښځې او یو ماشوم د مړینې پیښې ثبت شوې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې او بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور له رښتیا لرې دی او د دوی او ځینو نورو ادارو سروېګانې د دومره شمېر تلفاتو رندوی ان دی
دا مونږ زمونږ چې دغه تلفات ورته پېښ شوی دی. دا د مونږ له خوا هغه کمپونه چې سروي شوی دی ارزیابي شوی دی. دا بیخي حقیقت نه لري. موږ د اولادي مهاجرین برابري کې هغه تماسونه چې درلودل هغه نمنې دا خبره د دې لپاره چې هر ورځ په دغه کمپونو کې غذایی غیر غذایی مواد وشول کېږي.
ښاغلی سیاس هم دا زیاتوي چې په یو شمېر بې ځایه شویو مرستې ویشل شوي او په نورو هم د ویش لړۍ دوام لري. هغه څه چې د ایمنیسټي انټرنیشنل په راپور کې فعالانو او د بې ځایه شویو کډوالو استازوی په خلاف نظر ورکړی دی. د افوی په نړیوال سازمان کې د اسیا پیسفیک برخې مرستیالې پولیترو سکاټ په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانانو مړینه هغه تراژیدي ده چې مخنیوی کېدای شوی، خو له بده مرغه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په کمپونو کې د ډیرو سلګونو زرو خلکو لپاره د ژمنیو مرستو په رسولو کې بې نظمۍ شوې دي. په کابل کې د حضوري چمن ترڅنګ د کابل نندارې کمپ او د کابل په کارتینو سیمه کې ملي بس کمپ هغه دوه کمپونه دي چې اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومت او چارواکو څخه شکایتونه کړي او له هیڅ کومې حکومتي ادارې نوم نه دی اخیستی چې له دوی سره د مرستې کړي وي.
دا د پارلمان وکیلانو ته زویمه چې هیفي دغې ښځو چې دې ته وخت ورکړی په پارلمان کې کینولي هیفي دې سړي چې دې ته جګ جګ غږېږي ولې یو ورځ دې ما وانورې د مونږار وخت داسې غوږ په ګوش په اواز ناست یو چې دې دوی چې یو غریب سړی نن مړ شو تر څو پورې به مونږ خپل دا مړي څو وارې د پارلمان کوڅې ته مړي درې کسانه فالج وارې شپږ کسانه ماشومان مړه شوي.
ما اوس خپله ښځه د زړه بیماره ده، هغه تلې د پېښور د علاج لپاره، دغه علاج لپاره دې خلکو چنده راته راټوله کړه او خپله ښځه مې بولې د پېښور. حکومت نه مونږ دا غواړو چې مونږ ته مځکه راکړي، مونږ ته جای راکړي.
له طبیعي پېښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د کډوالو د راستنېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې څه باندې 15,000، WFP څه باندې 5,500 او له طبیعي پېښو سره د مبارزې او نورو ګډو حکومتي ادارو څه باندې 4,000 کورنۍ سروې کړي چې له هغې ډلې 850 کورنیو ته د WFP لخوا مرسته رسول شوې ده. که چیرې 850 کورنۍ له پورتنیو شمیرو سره مقایسه کړو نو د دې ښکارندوی دی چې 10% کې هم د دغو بې ځایه شوي او کډوالو لپاره مرستې نه دي رسول شوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د ماخام پر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو، په همدې خبري مجله کې په سوریه کې د روانو حالاتو په اړه درته ورستي معلومات درکو. خو اوس 2 بجې او 15 دقیقې د مهمو خبرونو لنډی صفه مکړی. د ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقامات سره په افغانستان او سیمه کې دروالو حالاتو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هغه رپورټ په کلک رد کړی چې پکې ویل شوي په کابل او هرات ولایت کې د سړې هوا له امله ولس بې ځای شوي، کډوال او بېوزلي کسان مړه شوي دي. په اسرائیل کې د پرونۍ ورځې د پارلمان انتخاباتو لومړنۍ او غیر رسمي نتیجې ښیي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به بیا په واک کې پاتې وي. د بشري حقوقو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو کمشتر بن امرسن بر رسمن پر ملکانو د بي پيلوټ الوتکو د حملو د اغیز په اړه تحقیقات پیل کړي. په اردن کې خلک نن په انتخاباتو کې چې اخوان المسلمین او د اپوزيشن نورو ډلو تحریم کړي برخه اخلي. او د بولیویا ولسمشر وای د وینزویلای متحد ولسمشر هوګو شاویز درملنه روانه ده ترڅو هیواد ته بیرته ستنېدل ګړندې شي. جنقا الکوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د زینو مقالو مهمه برخه دروي.
انګلستان چاپ ټایمز رسپانې پر وروستۍ غړنه کې تفاهم کارنور کوي او وژلې ورکوي تر سرلیک لاندې و اوګه تحلیلي مقاله لیکلي او په 2001 کال کې د تروریزم پر ضد د جګړې په پیل کې د امریکا او انګلستان د وخت د جمهور رئیس او صدر اعظم د خبرو او ژمنو یادونه کړي او لیکي د جورج دبليو بوش، ټونی بلیر او نورو دا خبرې او ویناوي چې دوی ممکن نړۍ آرامه او امن کړي نن سبا که مبالغه نه وي لیونتوب یا حماقت ته نږدې دي. ورسپونه لیکي د انګلستان د وخت صدر اعظم ټونی بلیر په وینا کې دا هم ویلي وو چې په افریقا کې لوږه او اداري فساد به له منځه یوسي، د هوا د اقلیم د بدلون چاره به کوي، د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ به سوله ټینګوي او په نهایت کې به د ابراهیم علیه السلام د دین درې پلویان سره پخلا کوي. د ورسپونه په باور دا یو خیال یا لید وو او د ستاینې وړ کار هم وو، خو دا مشان نه پوهېدل چې دوی څوک دي. نننۍ نړۍ تیاره ده او په یو ستومانه ځای بدله شوې ده. پاین حال کې نړۍ تر ډېره حده د عمل په ځای هم بدله شوی او دا ځکه چې عقیدوي تعصبات په تدریجي ډول زیات شوي، خو موږ په ډېرو مواردو کې نه احساسوو. موږ دا مهال له افراطیت، اسلامي بنسټپالنې، له القاعده شبکې سره د تړلو تروریستي ډلو سره مخامخ یو، او لکه څنګه چې د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د الجزایر د یرغمل نیونې د پیښې په اړه وویل، دا داسې یوه ستونزه ده چې موږ ورسره په پاکستان او افغانستان کې مخامخ یو. ټایم زیاتوي په حقیقت کې په افغانستان او پاکستان کې د تروریستانو ګواښونه د کوم منظم پلان پر اساس له منځه نه دي وړل شوي، بلکې دا کار یوازې د بمونو او بې پیلوټ الوتکو په واسطه شوی دی. دا الوتکې ډېرې ظالمې دي، له لرې فاصلې او انسان پرته حملې کوي او په ډېرو مواردو کې د حملو نتیجې د لویدیز د ګټو پر خلاف هم وي، خو په لنډمهاله موده کې د تمدنونو ترمنځ یو بیرونکې جګړه رامنځته کړې او نیمایي کار هم نه دی تمام کړی. ټایمز رسپانه د مقالې د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي، لکه څنګه چې د انګلستان د وخت صدر اعظم ټونی بلیر په خپلې وینا کې ویلي وو، دا داسې یوه جګړه ده چې یوازې یوه نتیجه لري، زموږ بری نه د تروریستانو. نن سبا د بلیر دا خبره لکه د نانزوکو د فلم په قصې بدله شوې. نن ورځ د تروریزم پر ضد جګړه څوک صلیبي جګړه نه بولي، دا په یوه بدګمانه، اندېښمن وروس شوي شي او مصلحت بدله شوې چې د بشر د برخلیک پر ځای د بشر د حفاظت او امنیت په اړه پکې فکر کیږي. څومره به ښه وای چې د تروریزم پر ضد جګړې د پیل پر مهال موږ ټولې نارې سورې نه وای اورېدلای. انګلستان چاپ بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې د پاکستان شخړه تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي، په داسې حال کې چې لویدیز ستراتیژي جوړونکي د افغانستان له اوږدې او خونړۍ شخړې څخه د وتلو په عواقبو بحث کوي، د دې هیواد په ختیځو پولو کې پیښې موږ ته راپه زړه کوي چې د سیمې ریښتینی چیلنج یا ازمیښت په پاکستان کې دی. ورسپونه لیکي، په اټومي وسلو سنبال پاکستان چې د مرکزی او جنوبی اسیا پر څلور لارې پروت دی، د هغو سرسختو جهادیانو سره په جګړو کې ښکېل دی چې د دې هیواد جنرالانو ورته لایسنسونه یا جوازونه ورکړي. پاکستان له هند سره په دوامدار ډول په شخړه کې ښکېل دی او د هیواد په دننه کې د سیاسي طبقو ځان غوښتنو هم دا هیواد سخت ځپلی دی.
برتانیا له افغانستان سره د سړکونو او لویو لارو د جوړولو په برخه کې شاوخوا 6 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. دغه تړون د افغانستان د فائدامي وزیر د نړیواله پراختیا ادارې د استازي او د ملګرو ملتونو د یو ان او پی ایس د ادارې ترمنځ د سه شنبه پر اساس لاسلیک شو. د برتانیا نړیواله پراختیا اداره وایي چې دا پیسې له افغانستان سره د هغو ژمنو برخه ده چې د ټوکیو په کانفرنس کې کړې دي. په دې حقله نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې اورو.
د فواید عامې وزارت چارواکي وایي چې له دې پیسو نه به د سړکونو جوړولو او د دې وزارت د کارکوونکو ظرفیتونو لوړولو په برخه کې کار واخلي. د دې وزارت چارواکي همداراز وایي چې د سړکونو د څارنې او جوړولو پالیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت د کابینې لخوا تصویب شوه. د فواید عامې وزیر نجیب الله اوژان د سه شنبې په ورځ په کابل کې د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې له استازي سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې بریتانیا ژمنه کړې چې شاوخوا شپږ میلیون ډالر له افغانستان سره د سړکونو ډولو او څارنې په برخه کې مرسته وکړي.
بل امروز کې مودریک بخش اساسي
موږ نن په یو بل مهمه برخه کې قدم ګدو. برتانیا په دې برخه کې ډېر مرسته پام کې لري چې شاوخوا شپږ میلیون ډالر کېږي. موږ نن یو تړون لاسلیک کوو او دا پیسې د یونپ ادارې لخوا موږ ته راکول کېږي او موږ دا پیسې د سړکونو جوړولو او ظرفیتونو لوړولو په برخه کې کاروو.
دغه تړون د فواید عامې وزارت او د بریتانیا د نړیوال پراختیايي دفتر استازي او د یو این او پی اس د ادارې ترمنځ د سیشن به پورز لاسلیک شو. د فواید عامې وزارت چارواکي وایي چې د سړکونو د خرابېدو یو لوی لامل په سړکونو له حده د زیاتو بار شوي موټرو تلل راتلل دي. د فواید عامې وزیر ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي د بریتانیا له نوې مرستې به د سړکونو جوړولو په برخه کې سمه ګټه واخلي. په ورته وخت کې د بریتانیا د نړیوال پراختیايي دفتر استازي د سړکونو جوړېدل او څارنه د دې هېواد د اقتصاد په وده کې مهم بولي. مارک مالولا وایي چې بریتانیا د توکیو په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به 138 میلیونه پاونډ مرسته وکړي.
د امنیتي مسؤلیتونو د لیږلو پروسې سره چې په جریان کې د بهرنیانو مرستې هم له افغانستان سره کمی شوي دي، نو د همدې لپاره وایو چې ډیره مهمه ده سو افغانستان ښه سړکونه ولري او دا د اقتصاد د ودې په برخه کې له ښو فکتورونو څخه دی.
بریتانیا په داسې حال کې د فواید عامې وزارت سره د سړکونو جوړولو او ساتنې په برخه کې مالي مرسته کوي چې په دې وروستیو څو کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نوي جوړ شوي سړکونه زر بیرته خراب شوي دي. کتونکي د دې ستونزې اساسي علت د سړکونو پر جوړولو د څارنې او د هغوی په ساتنه کې د اړوندو ارګانونو بېغوري بولي.
په کابل کې یو شمېر مدني ټولنو چې د همسو په نامه ګډه ټولنه کمیټه جوړه کړې ده اندېښنه ښودلې چې د هیواد قضایي او عدلي ارګانونه د ښځو دوسیې په سمه توګه نه تعقیبوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د ښځو دوسیې شاته غورځول کېږي او د ښځو چارو وزارت هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. په دې اړه نور معلومات له رحمت الله افغان اورو.
د مدني ټولنو او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو په هیواد کې د ښځو پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او له حکومت پارلمان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون او د مدني ټولنو څخه وغوښتل چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. هغوی په نړیوالې ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون غږ وکړ چې دولتي مسؤلین افغان حکومت د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په اړه د ملي او نړیوالو تعهداتو ته متوجه کړي. د همسو پونم دیوی مدني ټولنې یو مسول ناظر حسین باهر د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د افغان ښځو وضعیت له هغه هم خراب دی چې په رسنیو کې ورنه یادونه کیږي.
ما هر روز قضایای جدید را از رسانه‌ها میشنویم.
موږ هر روز له رسنیو څخه د نو او تازه پیښو خبرونه اورو. نږدې 98 په سلو کې پیښې په رسنیو کې راځي. له بده مرغه په کوم ځای کې چې له شد سره د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي هلته دفن کیږي او له منځه ځي او هیڅوک هم د دغه ښځو ژغ رسنیو او چارواکو ته نه رسوي.
هغه د مثال په توګه د غزنی د جاغورۍ په ولسوالۍ کې د صابری د دایکونډي د ښځو چارو په ریاست کې په یوه انجلۍ باندې د 50 کسانو لخوا د جنسي تیری او همدارنګه د غزنی په مقر او خواجه عمرۍ ولسوالۍ کې د هغونجونو د دوسیو یادونه وکړه چې د دوی په وینا عاملین یې تر اوسه په سزا نه دي رسېدلي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې د دایکونډي ولایت د ښځو چارو په ریاست کې په یو جنۍ باندې د 50 کسانو لخوا جنسي تیری شوی دی. خو د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د اداره دوي او له رسنیو سره یې په خبرو کې په دې اړه وویل
په دې وروستیو کې چې د دایکونډي د تاوتریخوالي په اړه خبرې کېږي بالکل وقت نه لري. دغه د ښځو چارو ریاست او په ټولیزه توګه د والي پر وړاندې یو توتیه ده. د تاوتریخوالي هر ډول ناوړه پیښې چې په هر ولایت کې رامنځته کېږي دغه زموږ د هیوادوالو لخوا نه بلکې دغه د ځینو شبکو لخوا رهبري کېږي.
بلخوا د غزنی د ولایتي شورا غړي حمیدي ګلستاني وویل چې په تېره یوه میاشت کې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څلور قضیې ثبت شوي دي چې درې د جنسي تېریو دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې ځینې مدني ټولنې د ښځو له وضعیت څخه نه دي خبر، نو ځکه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. د ښځو چارو په وزارت کې د حقونو رئیس فوزي امین وویل چې د روان کال په تیرو درې روبو کې یاد وزارت شاوخوا 4000 دوسیې څېړلې دي. د مدني ټولنو غړي او د بشري حقونو فعالان په هیواد کې روانې نامنۍ د سیمه ایزو ادارو کمزورتیا په عدلي او قضایي ارګانو کې پراخ اداري فساد د کورنۍ اقتصادي ستونزې او د پارلمان د غړیو او زورواکانو لخوا په سیمه ایزو حکومتونو باندې فشارونه هغه علتونه په ګوته کوي چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې یې زیاتې کړې دي.
خبری مجله اوري
له سوری څخه د روسي اتباع وتل پیل شوې دي. که څه هم روسي مقامات وایي چې روسیه په پام کې نه لري چې خپل ټول اتباع له سوری څخه وباسي، خو روانو شخړو ته په پام سره دا هیواد باید دې ته چمتو وي چې که د بشار اسد رژیم رنګیږي خپل اتباع وباسي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
دوه الوتکې چې د سوریې له جګړو څخه تښتېدلي د روسیې شاوخوا نوي اتباع پکې سپاره و. پرون د بیروت له نړیوال هوایي ډګر څخه د مسکو پر لورې والوتې. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت دا خبر تایید کړی، خو مسکو ویلي چې دا له سوریې څخه د روسیې د اتباعو د بشپړ وتلو په معنا نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اندري دینسوف ویلي چې مسله له سوریې څخه د ټولو روسي اتباعو د وتلو نه ده، او نه هم په پام کې ده چې ټول روسان له سوریې ووځي. په سوریه کې په 22 میاشتنیو شخړو کې روسیې د بشار الاسد رژیم قوي ملاتړې پاتې شوې ده. په همدې موده کې روسیې د ملګرو ملتونو درې پریکړې لیکونه ویټو کړي چې هدف یې له قدرت څخه د بشار الاسد لري کول یا پر هغه فشار راوستل وو. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د منځني ختیځ لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازي په حواله ویل شوی چې وایي د سوریه یاغیان ممکن د اسد رژیم رنګ کړي او روسیه باید له سوریې څخه د خپلو اتباعو د ایستلو لپاره تیار شي. خو ویل کېږي چې روسي چارواکو دغه څرګندونې کم اهمیت بللې دي. د روسي چارواکو ویلي چې لسګونه زره روسان په سوریه کې اوسي چې ډېرې ښځې دي چې له سوریایي نارینه سره ودونه کړي دي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت ویلي چې له سوریې څخه د زیاتو روسي اتباعو د وتلو په اړه معلومات نه لري. موسکو ویلي قصد نه لري چې اسد په قدرت کې وساتي، خو په دې ټینګار کوي چې هغه باید د بهرنیو فشارونو په نتیجه کې له قدرت لري نه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د سوریې په شخړو کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي.
د ژوند رنګونه
آزمان هم زرجان شنواره ده؟
شنواره صاحب ده شنوارو ده کومی سیمی است؟
زه ده لوارگی وسیدون که ایم.
تاسو ده شنوارو ده قومی مشرانو پا جمع که هستی؟ نو درات او هستی چه ده ووس ده شنوارو مهم ستونزی چه دی؟ ستاسو ایوه ستونزه چه چو کالالا مخوا پا یو داگ باندی و چه آغا فکر کوا ما آواره سوی ده؟
زمونگ خود طولو نا امده مسئله چه ده پا تعلیمی لحاظ باندی مونگ دیر پس منده پاتې شوی یو. چون دا د 2020 کال نمخ کې په د 1990 کلونو کې چکم دی زمونږه د دې موهي د جامع کې یو څنا څو فیصد پیدا شو، ځکه چې مونږه لیدل زمونږه کوچني ماشومان چې وو دا ټول یعنی مکتب ته تلل خونځي ته تلل، په سلو کې یو فیصد مونږه دوه فیصد نه لیدل چې هغه د تعلیم نه محروم وو نه تلل. د پلرونو سره دا شعور پیدا شو او مندو سره دا شعور پیدا شو چې په لورګانو په خویندو باندې تعلیم وکړه. نو په هغه سلسله کې دا خبره ډېر مخ په وړاندې زموږ جامعې روانه و. مونږ دا توقع لرله چې انشاءالله شل کاله پس به زموږ راتلونکی ټول نوی نسل دا به یو باسواده نسل وي. چون دغه اوس د یولسم د 11 نه بعد چې دغه چې کوم د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې او دا کیسې منځته راغلې، زموږ په سیمه او منطقه کې دا ټول مکتبونه چې وو دا د دې ترهګرو د لخوا نه وسوځول شو. د ټولو نه غټه ستونزه زموږ دپاره زموږ د ځوانانو د جونو دپاره د تعلیم مسله ده. زموږ په سیمه کې اوس مکتبونه نشته دی. زموږ په منطقه کې د جینو د پاره یو تر 12 ټلکی پورې مکتب دی، لیسه ده چې لیسه ده. نور مکتبونه د جینکو د پاره نشته دی. د لولکانو د پاره نمونه په توګه باندې په لوړګي کې ټول دوی سکولونه پاتې شوی دي، نور تخریب شوی دي. زیات نه زیات هم د مسله ستونزه چې کومه ده داده د تعلیم په برخه کې ده.
څه فکر کوي؟ یوازې هم دا د سیمې خلک دي چې د دې معنی کې چې مکتبونه دي نه،
باید چې دولت هم دې ته یو تصمیم نیولوي د مکتبونو نه چې کوم د دی کنه دفاع کړي وي ورځ په ورځ باندې پیښې پیدا کېږي او مکتبونه د منځه وړل کېږي لیکن دولت په دې برخه کې هیڅ تصمیم نه دی نیولی او مکتبونه چې کوم دی په زیاته شکل باندې په هغه سیمه کې د لوړګي په سیمه کې د منځه تللي دي ځکه چې مکتبونو امنیت یې نه دی ساتلی نو زمونږ د نړیوالو څخه یعنی دا غوښتنه ده که مونږ سره همکاري او غواړي چې قبیلي سیمه د ترهګرۍ او د فساد نه د راتلونکي آینده دپاره چې کوم دی د خلاصې وي د دوی توجه او همکاري او مرستې په تعلیمي بخش کې غواړو.
دوستانو ونیمې بجې کیدونکې دي د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور له تاسو سره دی.